السلام علیکم ګران اوردونکو دا وایس اف امریکا ډیوا رادیو ده او نن د خالی ورځ د کال 2019 اگست میاشتې لسمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه نیمه او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. د دې یو ساعت خبری خبرونه وړاندې کوونکی زیم اشفاق مومن ساسي تا وړاندې کوو یو شمېر راپورونه مرکې خو لومړی راځو د خبرونو سر ټکو ته. نن د نړۍ 2.5 میلیون نه زیات مسلمانان د حج مناسک ادا کوي او نن په نمرا جماعت کې د سعودي عرب مفتی اعظم او د خانقاه امام په خپله خطبه کې د نړۍ په مسلمانانو غږ کړی چې د یو بل سره مینه وکړي او کرکه له منځه یوسي. او د پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالف سیاسي ګوندونو تور لګولی دی چې د عمران خان موجوده حکومت ریاستي ادارې د خپلو سیاسي مخالفینو د زورولو لپاره کاروي او دوی د کشمیر په مسله د ناکامۍ سره مخ کېدو وروسته د سیاسي غړو په نیولو د اولس پام د کشمیر د مسلې څخه اړول غواړي. او د هندوستان د کنټرول لاندې کشمیر د نیم خپلواک حیثیت ختمولو په سر د پاکستان او هند ترمنځ د پیدا شوي تاوتریخوالي له امله اسلام آباد کې د هند سفارتخانې 14 سفارتکاران د پاکستان څخه وتلي او خپل ملک ته ستانه شوي دي. اوس راځو د خبرونو او د راپورونو او مرکو پلوته. ګرانو قدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ټی وی او ساته خبری خبرونې ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډی سی نه غوږی. او نن په سعودي عربستان کې د 2.5 میلیون څخه زیات مسلمانان د حج مناسک ادا کوي. د دغه تفصیل تاسو زمونږ همکار ارباب محمود علی په خپل راپور کې وړاندې کوي.
نن د نړۍ 2.5 میلیونونو نه زیاتو مسلمانانو د حج مناسک پیل کړي او نن د خالی په ورځ په 9 ذوالحجه په نمره جماعت کې د سعودي مفتی اعظم او د خانقاه امام شیخ محمد بن حسن د حج خطبه ورکوي. د حج په خطبه کې ویل شوی چې اسلام د رحمت دین او لاره ده. انسانان وی او که ځناور باید د رحمت معامله ورسره وکړل شي. شیخ محمد بن حسن د حج په خطبه کې وویل مسلمانانو ته پکار دي چې په یو بل شفقت وکړي او اکیلا لمینځه یو سي. هغه وویل د خلاصون یوازنۍ لار دا ده چې د الله تعالی رسي کلکه ونیول شي او بلې بلې لارې اختیار نه کړل شي. د حج په خطبه کې ویل شوی څومره آسماني کتابونه چې نازل شوي هغه کې د ژوند تور طریقې ښودل شوي دي. خطبه کې ویل شول کوم خلک چې د حق گواهی ورکوي الله به جنت ته لیږي. د الله د رحمت نه مایوسی نه ده پکار ځکه چې د الله د رحمت دروازې مدام پرانستې پرتی وي. د خانقاه امام اویل د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ژوند د دنیا د مدد لپاره د مشال په څیر دی او د اسلام ستر پیغمبر فرمایل دي چې ټول مسلمانان خپلو کې د یو بدن په څیر دي. هغه وویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی تاسو د ځمکه په مخلوق رحم وکړي او الله تعالی به په تاسو رحم وکړي. دا خو مسجد نمرا کې کم خطبه چې ورکړل کېده. مسلمانان په ټول نړۍ کې مسلمانان ذلحج میاشت چې کله شروع شي نو د حج لپاره مکه معظمه ته ورتل شروع کړي او دغه شان د حج په دوران کې معمول مطابق باندې سلویخت ورځو کې کم چې د پاکستان هندوستان او د دغه سیمو نه حجان هلته ورځي نو دوی 8 ورځې په مدینه کې تیروي. مسجد کم چې مسجد نبوي دی هلته کې سلویخت منځونه ادا کوي. دغه د دوی د حج د سفر برخه وي. خو د حج بنیادي ورځې چې دي 3 ورځې حج یادول کیږي. کم چې شروع شوی وو 13 ورځې شروع شوی وو حجان د مکه معظمه نه منا ته سفر شروع کړي. منا ته چې ورورسي نو تکه بیا احرامونه وتړي او د احرامونو تړلو نه روستو دوی نن ورځ باندې مناتا عرفات ته سفر شروع کړي. څوک په گاډو کې زی څوک پیادل سفرونه کوي. مازیګر غرمې پورې دوی ځان هلته ورسوي او غرمه کې بیا مسجد نمرا کې څنګه چې تاسو ته ما خطبه مهم ټکی تاسو سره شریک کړ دغه ځکه کې بیا د قصر منځ کې د ماسپخین او د مازیګر منځ یوځای ادا کول شي. چې مازیګر او ماسپخین منځ یوځای کیږي نو دغه ځکه کې د مهمه خطبه کیږي. پاغه کې ټول مسلمانانو ته بنیادی شین خودل کیږي چې تاسو رحم کوئ تیر وختونو کې د کې د ظلم زیاتې کم چې زورونه خبرې به د ترهګری خبرې به په دې باندې به هم بحث او د هغوی وینا کېدله. سخت کل دوی د شفقت موضوع په دې باندې ټاکلې ده او دا ویلي دي چې انسانان یوازې نه ځناور باندې هم شفقت کول پکار دي. د دغه نه پس چې کله مسجد نمرا کې قصر منځونه ادا شي نو بیا د ماخام منځ پورې عرفات کې د حجان موجود وي او عرفات غونډې ته څوک سفرونه کوي که څوک نشي تللی هغوی هلته کې پراته وي احرام اچولي وي د احرام خپلې پابندې وي چې هغې کې به ځان نه ګرې دم په بند باندې اوړي شین بوټې به نه ماتوي ونې به نه را کټ کوي به نه څنګه چې د خلکو عادت وي را سیزونه ونه را ماته کي. د دغه نه پس چې کله ماخام منځ هلته کې وکړي نو مخې سره روان شي هغه په لاره کې مزدلفه راځي واپس چې مینات ځي نو په لاره کې هلته کې بیا مزدلفه کې ماخام ته راورسي د ماسخوتن منځ په مزدلفه کې وکړي. په کلاو اسمان لاندې خلک پراته وي او په خپل احرامونه اچولي وي عبادتونه خلک کوي او څوک آرام کوي ستړي شوي وي پیدل ځي نو هغوی آرام کوي او بیا د دغه ځای کې سحر ټایم جمع سره منځو کې د منځ نه پس او د هغې نه مخکې خلک واړه واړه کاڼي راغونډ کړي دغه کاڼي چې راواخلي سحر چې منځو کې نو دوی به واپس مینا ته را روان شي. دا یو سخت ورځ وي ځکه چې د هغې نه مخکې ورځ هم دوی په سفر باندې تېره شوي وي ټول عبادتونه کړي وي نو چې کله بیا دوی مینا ته راشي نو دوی نیغ ورځي خپل کیمپونو ته خیمو ته نه ورځي ډایرکټ سیده لاړ شي او د جمرات ولي. دا یو ستنه غونډه کې جوړه شوې ده او یو علامتي توګه باندې ټول مسلمانان د شیطان وشتلو چې رمی ورته بل کېږي شیطان ټول نه غټ شیطان چې یادېږي په دغه جمرات چې وشتل کېږي نو ټول نه غټ شیطان پکې وشتل شي اوه کاڼي دي راغستی وي هغه ولي دا غې نه پس قربانې ته لاړ شي او دا جمرات په دې علامتي توګه باندې ولي چې کوم وخت کې حضرت ابراهیم علیه السلام ته ویل شنو شیطان دې منې کول چې خپل زوی حلال نکي او د دغه وجنه دغه شیطان وشتلو لپاره دغه عمل کیږي. د دې نه پس دې قربانیو کې ویختو خري کسو کول شي نو مکه ته لاړ شي او عمره کې طواف کې او صحیح دغه تل کېو کې او بیا ساده کپڑے ورواچی او داغه نه پس بیا مینا ته واپس راشي او دو ورځې پورې دغه عمل بیا کیږي او بیا لاړ شي طواف وداع لپاره. نو دا یو عمل کیږي. داسي ډېر بدی پیښې هم په تیر وختونو کې راغلي دي خو دې ځل حکومت انتظامات پوره کړی دي نو داسي سغټه پیخه پکې مخ ته نه دراغلي.
قدر مردون کوسم تازه پام را ګرځو د پاکستان سیاسي حالاتو په لوتا د پاکستان د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو لخوا تور لګول کیږي چې ګنې د پاکستان موجوده حکومت د استخباراتي ادارو په زور باندې خپل سیاسي مخالفین زوري او د هغوی څخه د سیاسي انتقام اخستو کوشش کوي. په دغه باندې زمونږ د ریورډ خبريال ارشد حسین نور تفصیل تاسو اسلام باندې وړاندې کوي.
مخالف سیاسی گوندونه د پاکستان تحریک انصاف په حکومت تور لګوي چې ریاستی ادارې د سیاسي انتقام لپاره کاروي او ناقدین هم دا رائے لري چې موجوده حکومت د خپلو ناکامو څخه د خلکو پام اړولو لپاره د مخالف سیاسی گوندونو مشرانو په نیولو کې توندې راوستي ده. واکمن تحریک انصاف ګوند د مخالف سیاسی گوندونو د مشرانو د نیولو لړۍ نور هم غځولې ده او د مسلم لیگ نون د مشر مریم نواز د نیولو وروسته هم نن د دغه ګوند د 150 تنانو پر ضد مقدمه درج کلیشی ودی. پولیسو د مخالف مسلم لیگ نواز ګوند په فعالینو او مشرانو تور لګولې چې هغوی پروند د مریم نواز د احتساب عدالت ته د پېښې په موخه په پولیس کاڼي ورولې. د مخالف سیاسي ګوندونو پر ضد د تازه حکومتي ګامونه په داسې وخت کې ګړندې کلی شوې چې مخالف ډلې په حکومت د کشمیر په کشاله د ډیل تورونه لګوي. په سېنات کې د عوامي نېشنل پارټي غړي ستاره ایاز د ډیو ریډیو سره خبرو کې وایي د کشمیر په مسله چې په تیر ورځو کې د حکومت کم چلن مخ تراغي هغه خای چې حکومت په دې اړه نه خو کم واضح هتګلار لري او نه سنجیده ښکاری
هغه چې څه طریقې سره جوابونه ورکول هغه چې څه طریقې سره نو پاتې دی شي دا بالکل بلا ابهام راوچتای چې دا مسله چې دا بالکل نه دوچته کړو اوسم چې دا اسمبلی کې ډېر شور په جوړ شو راغی نه پس ته د کشمیر راغی څه لږ ډېر هغه چاینا سره او یو سره بل سره خبرې شروع کړې نو په دې باندې بالکل دا فکر دی په دې خبره باندې چې مریم نواز شو یا نور شو نو دا لکه هر ورځ یو نوې کیسه را پرانیزي او چې ګړه کیسه یې راشي نو بالکل په دې باندې سوچ دی چې دا کا کې دې شي چې دا هم دغه د پاره چې کشمیر خبر اخوا دې خوا کې او د مریم خبره را مخ کړي
ښکار دی چې دا محل د مخالف پیپل ګوند او د مسلم لیگ نون زیاتره مشران د احتساب په پلمه نیولې شوی او په جیلونو کې بندي د غرنګ د پښتون ژغورنې غورزنګ هم دوه غړي محسن داول او علي وزیر په جیلونو کې پراته دي وتلې سینیر خبريال او سیلنکار زیاودین ډیو ریډیو سره خبرو کې وای د حکومت د اوسنی ګامونو هم دا بریخي چې ګنی هغه د کشمیر د غتاودې مسلې او د هند د حکومت په مخنیولو کې د خپل ناکامۍ څخه د خلکو پام بل اړخته اړول غواړي او بل دا چې په ماشي کچ هم حکومت ناکامه شوې دي او د ویرې ښکار دي
فرنٹ لائن جو لیڈرس ہیں پی ایم ایل ایم کے ان کو تو اریسٹ کر ہی لیا ہے پی ایم ایل ایم کے بھی ٹاپ لیڈرس کو جو ہے نا وہ اریسٹ کرنے والے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے یونٹی کی اب انہیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ یونٹی تو اس وقت چاہیے ان کو کہ کوئی مسئلے کا حل کشمیر کے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے
هغه وای حکومت د مخالف ګوندونو ټول مشران نیولې دي او دا هم ویل کېږي چې نور به هم گرفتار کړي شي او دا هر څه ښکاره کوي چې حکومت په اقتصادي او خارجه چارو کې د خپلې ناکامۍ څخه د خلکو پام بل اړخ ته اړول غواړي او حکومتي ګامونه دا هم په ډاګه کوي چې دا محل هغوی ته د قام د یووالي ضرورت نشته د پاکستان تحریک انصاف حکومت دریز لري چې د مخالف سیاسي ګوندونو د مشران نو پر ضد د بډو رشوتونو مقدمه د هغوی د واکمنې مخ کې جوړی شوی او په هواد کې د احتساب اداره خپلواک ده او په خپل سر عملیات کوي ارشد حسین وایس اف امریکا دی ریډیو اسلام آباد
خیبر پختونخوا د شمالي او جنوبي وزیرستان څخه د قومي اسمبلی منتخب غړي محسن وزیر محسن داوړ او علي وزیر یواری بیا عدالت ته د وړاندې کېدو په وخت باندې د جج په غیر موجودګۍ یا د هغه په چټۍ باندې دوی ته د خوشی کېدو امر نه دی جاری کړی شوی نه دوی په حق لبنې کومه فیصله شوې ده او دغسې دغه مقدمه یا د دغه مقدمه اورونه د رواني میاشتې تر 18 نیټې پورې ځنډول شوې په دغه د ډیورډي خبريال عدنان بیټنی نور تفصیل تاسو په خپل لا پور کړان دي
نه په داسې حال چې تیر ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په فیسبوک نه خپنیغه په ویډیو کې ویلی وو چې دوی هر چا سره خبرو کولو ته تیار دي خو تر خبرو وړاندې دي د دوی ټول نیول سوي کسان خوشی کړي علي وزیر او محسن داور د شمالي او جنوبي وزیرستان څخه د قومي پارلمان غړي دي او په شپږمه مې د خړ کمر پیشي او تر هغه وروسته په یاد سیمه کې په پوزي سرتیرو شوی 14 په مقدمه کې دا محل د هریپور په زندان کې بندي واندې د دوی مقدمه دي نوړانګې په بنو کې تر هغري پزت جوړ عدالت کې اوریدل کېدی خو د یاد عدالت قاضي په رخصت لولو سبب دغه اوریدنې د شمالي وزیرستان د عدالت قاضي ته سپارل شوې وي د دوی وکیل شکایاز اویل نن په بنوک شه د شمالي وزیرستان عدالت قاضي ته دوی وکیلان وړاندې شي او جج ورته اویل چې تر هغري پسند جوړ عدالت قاضي د رخصت وخت د اگست په 15 نیټه ختميږي او په 14 اگست په دوی خپل عدالت کې بیا قاضي یا پیله وي چې بیا د هغوی په عدالت کې به اوریدنې کېږي او د دوی اوریدنې لپاره بیا د اگست 18 نیټه وټا
مطلب په تیر شوي دریم اګست اورېدنه کې د پېښور هایکور د وکیلانو د اتحادیې مشر قاضي لطیف افریدی په خپل په بنو کې عدالت ته وړاندې شوی وو او لطیف افریدی ویلي وو چې عدالت ته خواست کړی چې که دوی دا فیصله نشي کولی بیا د دوی د ضمانت درخواست رد کړي چې دوی بیا هایکور ته پرې لاړ شي. شکایاز وویل تر اوسه عدالت ته سی ټی ډي د جوړو مقدمو ریکارډ نه دی وړاندې کړی چې له وجې دغه اورېدنو پروسه ځنډېږي. هغه وویل په دېرش شوي دیارلسم جون دوی عدالت ته خواست کړی چې سی ټی ډي د عدالت ته دا ریکارډ وړاندې کړي او ویل په هر اورېدنه کې دوی له عدالت څخه خواست کوي چې سی ټی ډي د تاخیر څخه کار اخلي او عدالت ته نوټس واخلي او له سی ټی ډي څخه دې سپیناوی وغواړي چې ولې عدالت ته دوی دغه مقدمو ریکارډ نه وړاندې کوي. د یادونه ده چې تیره ورځ په اسلام آباد کې د حکومت مخالفه نه سیاسي ګوندونو غونډه شوې وه چې پکښې د کشمیر اقتصادي او سیاسي مسلو ترڅنګ په ملکی میډیا لګیدلې کدخانونو او علي وزیر او محسن داوړ پارلیمان د حاضرېدو غوښتنې شوې وې. د نوړانې د کشمیر په اړوند راغوښتې شوې د سینټ او پارلیمان په شریکه غونډه کې هم د کامی پارلیمان غړي سعد رفیق او سینیټر مشاهد حسین هم د سیشن دوران د علي وزیر او محسن داوړ د حاضرېدو غوښتنه کړې وه او له دوی په غاړه دغه سیشن نیمګړی بللی وو. د یادونه ده چې په شپږویشتم مئی په شمالي وزیرستان خړ کمر سیمه کښې د ډزو پېښه رامنځته شوې وه. پوځ او پي ټي ایم په دغه پېښه یو بل ملامته کوي. د انتظامیه تر بخه په دغه پېښه کې په ځای دیارلس کسان مړه او پنځه ویشت نور ټپیان شوي وو چې هغوی لپاره صوبایي حکومت امدادي مرستې هم اعلان کړې. خو په دغه پېښه د منظور پښتون ترڅنګ د بشري حقونو تنظیمونو هم د آزاد کمیشن جوړولو غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې بې طرفه پلټنې دې وشي. عدنان بیټنۍ، ډیوا بنو.
قدرمن اردوونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوا رادیو یو ساعته خبری خپرونه تنیخ باندې غږ د واشنگټن ډی سی نه غوږ یی او اوس هم ستاسو پام راګرځو د یو بل لپاره پلو ته. څنګه چې تاسو وړاندې واورېدل، د یو سیاسي مشر ستاره ایاز لخوا په یو راپور کې چې ګنې د پاکستان موجوده حکومت د کشمیر په ستونزه خاموشي اختیار کړې وه، خو چې کله د مخالف سیاسي ګوندونو لخوا فشار زیات شو نو دوی بیا خپل سفارتي اړیکې نیول شروع کړل، هلې ځلې شروع کړې چې د کشمیر په مسله د ملګرو ملکونو رای جوړه کړي یا د هغوی مرسته ترلاسه کړي. هم د دغې مرستې په بنیاد باندې هغه وایي چې پاکستان بیا خپل خارجه وزیر شاه محمود قریشي چین ته ولیږه. د چین خارجه وزیر وانګ ژی سره نوموړي په بیجنګ کې خبرې اترې کړې دي او چین هم په دغه کشمیر مسله باندې د پاکستان د دریځ تایید کړی دی. په دې باندې نور تفصیل د ډیور ډیو خبریال را به پیر تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې د حکومت څخه د کشمیر په معاملې د واضح تګلارې خپلولو غوښتنه کړې. بل پلو ته د حکومت وینا ده چې پر دغه معاملې د بهرني هیوادونو سره رابطې روانې دي او حکومت په دې اړه د ګټو ترلاسه کولو دعوی هم لري. د چیرمین مشاهد حسین سید په مشرۍ کې کېدونکې د بهرنیو چارو د پاره د سینټ کمیټې په غونډه کې د حکومت څخه غوښتنه شوې چې د کشمیر کړکېچنه معامله په نړیواله کچه برسره کولو د پاره دی باقاعده عملی پلان جوړ کړی سی او په دې اړه دی د پارلیمان د سفارتکاری د پاره ټوله ګامونه پورته کړل سی. د هندستان لاړخه د هندي کشمیر خصوصي حیثیت بدلولو په معامله د حکومت لاړخه که څه هم په د نړیوالو هیوادونو څخه د رابطو او دغه معامله په نړیواله کچه برسره کولو داوی روان دي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیر ورځ د چین سفر هم کړی او هلته د چین د مشرانو سره لیدلو ورسته هیواد ته را رسیدلی دي. خو دغه مخالفو ګوندونو وینا ده چې دغه معامله چین د خپل ګټې دپاره راپورته کړی، خو د نورو هیوادونو لاړخه پر دغه معامله خوله پټه ساتل څرګندوي چې د پاکستان په دې اړه سفارتي هڅې تر اوسه کمزوري دي. د پاکستان پخوانی د بهرنیو چارو وزیر او د مسلم لیگ نواز ڈلی مشر خواجہ آصف وائی،
ملک سن قوم جس کے معاشی حالات بھی جو ہے بگڑ گئے ہیں، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل میں آ کے آپ کو ڈپلومیٹکلی اور شدید تربیت کی ڈیفینڈ کر سکے.
یو داسی تقسیم سوی قوم چې اقتصادي حالات یې خراب دي په داسي حال کې نه دی چې په نړیواله کچه ځان په سیاسي سفارتي کچه وړاندې کړي. دوی دا هم ویل چې د لداخ په معامله د چین د هندستان سره کړکیچ روان دي، خو د دې باوجود چین څه واضح بیان نه دی ورکړی. بل پلو ته د جمعرات په ورځ د هندستان وزیر اعظم نریندر مودي د کام سره وینا کې د کشمیر معامله یو ځل بیا د هندستان کورنۍ معامله ګرځولې وه، او دا یې هم ویلي وو چې د آرټیکل 370 ختمې دل یو تاریخی پریکړه ده. دوی دا هم ویلی وو چې دغه آرټیکل د ختمېدو او کشمیر ته خصوصي حیثیت ورکول سره به هندي کشمیر کې یو نوی روشانه دور پیل سي. خو بل پلو ته د نریندر مودي د حکومت لاړخم د هندي کشمیر خصوصي حیثیت ختمولو په ضد په کشمیر او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې مظاهرې روانې دي. پاکستان د امریکا څخه هم خواست کړي چې پر هندستان باندې د فشار واچي چې د کشمیر په اړه کېدونکي خپل دغه پریکړه دي بدل کړي. په تیرو ورځو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د کشمیر معامله د پاکستان او هندوستان دوه اړخیزه معامله ده، او په کار دي چې دا دي د صبر د لارې هواره کړې سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
نیویارک کې د هند کنسلګری مخې ته تیر ورځ د کشمیریانو او د پاکستانیانو لخوا دغلته کې احتجاجي مظاهره شوې ده، او په دغه احتجاجي مظاهره کې احتجاج کوونکو د هند په آئین کې د 370 چې کوم د هغوی اکټ وو یا کوم شق وو د هغې نیم آزاد حیثیت ته ختمولو د هغې د ختمولو پر ضد باندې دغه احتجاجي مظاهره شوې ده. که څه هم هند وایي چې په هندي کشمیر کې دغلته کې د ترخګرۍ او د دغه ځای څخه د ځینې وختونو کې د هند په پوز د هند پاسکرو د ترخګره حملو د مخنیوي په خاطر، او بل دا چې دغه سیمه د هند داخلي مسله ده، دغه د هند د سرحد یا د لیکې دننه مسله وه، نو هم په دغه وجه باندې دوی د نورو ملکونو لخوا په دغې د تنقید کولو کم خبره منلو ته تیار نه دي، او دغه ګام یې په خپل آئینی دغه کې دننه پورته کړی دی. په دغې باندې د ډیوا ریډیو خبریال فضل الله نور تفصیل تاسو ته د نیویارک څخه وړاندې کوي.
دا د آزادۍ ناری وهونکي د بیلابیلو ټولنو خلک دي چې د امریکا په نیویارک ښار کې د هندوستاني کونسلګرۍ مخې ته راټول شوي، او د هند د دغه ګام پر ضد مظاهره کوي چې د کشمیر خصوصي حیثیت یې ختم کړی او کشمیر یې په باقاعده توګه د هند برخه ګرځولي. د دوی تعلق د پاکستان د بیلابیلو سیمو او کشمیر سره دی چې په نیویارک کې ژوند کوي. د مانسیرې بفی سیمې اوسیدونکي یو مشر هم په دې غرض راغلی چې خپل آواز ورسوي، او وایي چې دوی د هند د دغه ګام غندنه کوي.
د منصری ډیسټریکټ کې ما په ځون کې لري او نیویارک کې نو سی وو چې د کشمیر په کې مظاهره وا او ریس سره کې راغلی کشمیر کوم د افغانستان قبضه کړ د انډیا هغه په خلاف راغلی او دا ایمان دی چې ان شاء الله موږ د کشمیر دینه واپس اړو.
ارم شاکر چې دغه مظاهره تر راغلی و وایي چې دوی د کشمیریانو د حق لپاره راغلی دي.
موږ مظاهره د کشمیر دولت لپاره ده. هلته د مواصلاتو نظام نشته او قبضه ده. موږ د هر چا د بنیادی حقونو خبره کوو. موږ ګړو چې کشمیریانو ته دغه حقونه نه ورکول کیږي، او موږ هم د دې لپاره مبارزه کوو.
آزادی! 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 آزادی!
دې مظاهرې ته راغلي یو ګډونوالی ساجدا دیوه ته وویل چې دوی یوازې د کشمیر لپاره راغلي، ځکه چې په کشمیر کې ظلم روان دی او هلته د بشري حقوقو نه سرغړونه کیږي.
موږ وایو چې په کشمیر کې د ملګرو ملتونو کوم قراردادونه دي هم هغه دی عملي کړی شي، او د کشمیریانو چې کوم حق دی هغه دی هغوی ته ورکړی شي.
ملک ندیم یو کشمیری دی او په نیویارک کې ژوند کوي. وایي چې دا مظاهرات د کشمیر او پاکستان سره تعلق لري، کوم اصلي نه راجوړه کړي چې مقصد دې د کشمیر د خلکو سره د یووالي اظهار دی.
آج کې مظاهره کې بیسیکلی تین مقاصد ہیں. پہلا مقصد تو یہ ہے کہ اپنے لوکل امریکن فیلوز کو یہ بتانا کہ
د دې مظاهرې درې مقصدونه دي. یو دا چې امریکایان ملګري له دې خبر کړو چې هند د نړۍ تر ټولو لوی جمهوریت داوه کوي خو هلته څومره ظلم کوي. بل مقصد دی هند ته دا پیغام ورکول دي که هغوی ځان ته هر څومره لوی طاقت وایي خو موږ به نړۍ ته د هغوی اصلي شکل ښایو چې څومره لوی منافقت کوي، څومره ظلم کوي او په کشمیر یې قبضه کړې ده. درې مقصد یې دا دی چې د سرینګر خلکو ته وښایو چې هغوی ظلم زغمي خو یوازې نه دي. مظاهرې یو بل ګډونوال راجا کامران چې پاکستان اسلام آباد ښار سره تعلق لري وایي چې دوی د هند دغه ګام غندنه کوي او هڅه کوي چې دلته د هند رونو خویندو ته هم د دوی د هیواد د دې ګام په اړه حقیقت ورسوي. دا یوازې زیان دی او هیڅ ګټه نه لري. باید اوس د دې مسلې څخه حل راوستل شي کوم چې دا ویاو کال راسي یو لویه مسله ده. موږ وایو چې څوک چرته هم دی او هر ځای کې غلط کار کوي ورته غلط وایو. دا ذکر ده چې د هند حکومت په یو صدارتي فرمان د کشمیر خصوصي حیثیت ختم کړي او هلته د خپل آئین دفعه 300 ختم کړي ده چې پر ضد یې پاکستان سخت غبرګون ښودلی او دا یې د کشمیر په حکومت قبضه ګرځولې ده. فضل الله، وایس اف امریکا، دیوا، نیویارک.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیوا ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لیږلی شي.
اتحادی تنظیمات مدارس پاکستان لخوا ویل شوی دی چې که څه هم د صوبایي حکومت لخوا د مدرسو د راجستر کولو د خیبر پختونخوا حکومت لخوا دی ته ویل شوی دی، خو اوس امنیتي ادارو لخوا د دوی نه معلومات دا اخستو په وجه باندې دوی تنگ راغلی دی او وخت په وخت دغه مدرسو سفری کیږي. په دغه باندې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته بخنه غواړم. په دغه باندې تاسو ته زمونږ د ډیبر ډیو خبریال حمید الله نور تفصیل په خبر نه وړاندې کوي.
د اتحادی تنظیمات مدارس پاکستان په نوم د بیلابیلو مکتبې فکرو د مدرسو افاقونو د اتحادی مشرانو په ورستیو کې یو پریس کانفرنس ته وویل که د محکمې تعلیم پر ځای د امنیت پر ځای کوونکو ادارو اهلکارو په ذریعه د مدرسو نه د معلوماتو راغونډولو یا ډاټا کلیکشن لړۍ روانه وي نو دوی به احتجاج وکړي. مولانا حسین احمد د وفاقی عربیه مشر دی، وایي په شپږمه مئی د معاهدې لاندې صوبایي حکومت مدرسو ته وویل د رجسټریشن کار به یوازې د تعلیم محکمه کوي، خو وایي بیلابیلې ادارې دوی تنګوي.
ڈیٹا کلیکشن کے متعلق یہ طے کیا گیا تھا کہ وزارت تعلیم کے نمائندے ہی آئیں گے مدارس کے اندر، ڈیٹا کلیکٹ کریں گے، اگر کسی اور حکومتی ادارے کو ضرورت ہوگی تو وہ وزارت تعلیم سے ہی ڈیٹا طلب کرے گا اور انہی سے حاصل کرے گا، لیکن آئے دن مختلف حکومتی اداروں کے نمائندے مدارس کے اندر یکے بعد دیگرے آ رہے ہیں.
مرکزی حکومت پر وسطیو کې د مدرسو د رجسٹریشن کار محکمه تعلیم ته د سپارلو ویلیو. وړاندې دا کار به صنعتونو محکمه یا انډسٹریز ډپارټمنټ کاو، خو د صوبې د ثانوي تعلیم وزیر ضیاء الله بنگش وایي دوی ته له مرکزی حکومت ختمن خبره نه ده کړې.
دا فی الحال خو ځکه مو یا څنګه شو ځکه سم کله څه د اوس ډیسیژن فیډرل لیول باندې شوی دی، څنګه کله مو ته دغه کمیټي وارزي یا څه مو ته په ولي کې نغینه بعد هم بیا په خپل صوبې کې د امپلیمنټیشن کو فی الحال خو یا څنګه اغه طرف نه مو ته انسټرکشن نه نشته دی نو مو ورا یا په موډ باندې سو ورا مخ یو کې نه.
هو د پښتونخوا تعلیم د محکمې سیکرټری یا انتظامی مشر ارشد خان وایي دی په قانون کې حکومت ته دوه بدلونونه لګری دي. دا د مدرسو د رجسٹریشن انتظام د انڈسٹری ڈپارٹمنٹ نه د تعلیم محکمې ته د سپارلو په اړه دی. هوای مرکزی حکومت دا هم غواړي چې هر د تعلیم صوبائی محکمه دی د مدرسو نصاب هم جوړ کړي. خو یو انتظامی مسله دا ده چې د تعلیم محکمه یوازې صوبائی نصاب جوړولی شي او د مدرسو افاقونه په تمام ملک خواري وي.
مونږ د دې ټیک ټاک پروینشل ګورنمنت یو سټپ اخستې او پرولا بندس کی بدلیم کړی دی چې د مدارس رجسٹریشن د انڈسٹری ڈپارٹمنٹ نه ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ته راولې ده. امینډډ اک مونږ ور لګلې ده چې دې کې تاسو د رجسٹرار چې دین هغه د اسسټنٹ ډایریکټر انڈسٹریز په دې باندې ډایریکټر ایجوکیشن ولې کوي. نو خو سره اوسره دې مونږ ته دا ویلو چې تاسو به کریکولم ورکوي. مونږ ته دا یو سجیشن ورکو چې سبا په سکولونو کې نیشنل کریکولم فالو کیږي. نیشنل کریکولم 2006 نو تاسو مدارس له خپل کریکولم جوړ کړئ مونږ به امپلیمنٹ کړو.
خود تعلیم وزیر ضیاء اللہ بنگش وائی چې د مدرسو د پاره د نصاب تعلیم پاره د مرکزی صوبائی ادارو او د وفاق المدارس د ذمہ وارانو په ترمنځ په ورسته او کې دوامدار غونډې شوې دي.
غور کې شامل دي اور تقریبا څلور عمومي میټینګز ورکی وشو اور اغه د ټاسک پول شوې د اغه کمیټه کې وفاق المدارس نا کسان دي پکې اغه کمیټه کې پرایویټ سکولونو والا کسان دي پکې اور اغه کې د مسرکری نصاب څنګه د مو وزیر اعظم صاحب متحکماتو سے یو ملک یو نصاب یو حساب کتاب جوړ کو نو اغه باندې اوس ورکینګ شروع دي. نو اغه کمیټه کم شی فائنل کی اب بیٹول ملک دوباره
د اتحاد تنظیمات مدارس چارواکی وای حکومت د مدرسو د افاقونو سره د رجسٹریشن د مدرسو د پاره د بینک اکاونټونو د خلاصولو د پاره د سنتیا ورکولو د زنانه او طالبانو د اندراج او تفصیل نه غوښتلو او د بهر ملکی طالبانو د پاره د نهن کال ویزه ورکولو جمعنه کړې وی. وی ګیله کوي د غجمنې خونې پوره شوي خو د رجسٹریشن یا معلومات راغونډولو د پاره د بلابلې ادارې په دوام سره راځي. حمید الله وی ډیو نیوز په خبر.
ګرانو خبرمندان کو اوس هم ستاسو په امره ګرځو د یو بل راپور په لوتا د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټي وی خبرونه ته نه فنغه د واشنگټن ډي سي نه وګي د سیړونکو تر مخه په افغانستان کې کې چرته د صلح خبرې د صدرتي انتخاباتو نه وړاندې سرته رسیدي. نو دی وایي چې قوي امکان دی دغه تل کې په سپتمبر کې کېدونکو انتخابات وزندول شي. ځنې سیړنکار دا هم وایي چې په افغانستان کې د صلح لپاره د امریکا او د طالبانو ترمنځ خبرې اترې کامیابیږي نو غټ چیلنج به بیا دا وی چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرې اترې څنګه سرته ورسول شي. په دغه ډول وړو خبريال لسان احمد خان نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
سیړنکاران وای په قطر کې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو دغه اخیری پړاو ډیر مهم دی او د سرچینو څخه سرګن شوی راپورونه ښایي چې دغه خبرو اترو کې تر ډیره حده پرمختګ هم شوی. په اسلام آباد کې مشته خبريال طاهر خان چې د افغان سولې پر روانو خبرو ډیر جوړ نظر لري وای د سرچینو معلومه شوی چې د لوزنامې سرته کېدو په لړ کې یوازې ټکنیکی اړخونه پاتې دي او نږدې دا چې په باقاعده توګه د لوزنامې مسودې ته حتمی شکل هم ورکړل شي. طاهر خان زیاتوي که چرې لوزنامه سرته کیږي نو په داسې کې زیات امکان هم دا دی چې یو میاشت وروسته په افغانستان کې کېدونکي صدارتي ټاکنې به وزنډول شي.
نو په دستور موافقه کیږي بیا به ډېر امکان وي احتمال به وي چې ټاکنې وزنډيږي ځکه بیا خو به یو نوی نظام لپاره کوشش کیږي ممکن ده چې یو بوري حکومت په اړه باندې فیصله وشي په بین الافغاني مذاکراتو کې. زما خیال افغانان به هم ځکه چې د بدقسمتۍ نه د خبرو سره سره تشدد حملې ډېر زیاتې شوې دي د هرې غاړې نه یو غاړه باره کې به خبرې نه کوو. نو دغه د افغانانو لپاره یو ډېر لوی چیلنج دی. نو زما خیال دی که معاهده کیږي او ډېر خلک به هم دغه اول غواړي نو دغه انتخابات اصل دوه وارې مخکې ملتوي شوي دي. افغانان به دا ومني چې سوله راشي او په سوله کې بیا انتخابات یا نوی نظام راځي.
د جمعې په ورځ په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاهین خبري ادارې ایسوسیټیډ پریس ته څرګنده کړې وه چې امریکې سره د خبرو وروستۍ ناسته په اخیره کې به لوزنامې ته ورسیږي. دا هم ویلي وو په لوزنامه کې به په افغانستان کې اوربند په شمول د افغانانو سره نیخ په نیغه خبرو اترو روانولو ماده هم شامل وي. د عالمی اړیکو سړنکار پروفیسر اجاز خټک وایي د طالبانو له خوا افغان حکومت سره خبرې روانول تر ټولو مهم پرمختګ دی خو د دې سره سره دغه یو چیلنج هم ګڼل کیږي.
زیاتې خبرې
سړنکاران وایي د افغانستان سولې په لړ کې دغه د پرمختګ خبرونه په داسې وخت کې مخې ته راځي چې په وروستیو کې د افغانستان دننه په ترهګر بریدونو او تشدد په پیښو کې هم زیاتوالی لیدل شوی، او ځکه هم د افغانستان ولس د صدارتي ټاکنو نه زیات د دغه سولې خبرو اترو په نتیجه کې د اوربان اعلان په خپله ګټه ګڼي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
تیر کال په افغانستان کې د اختر په ورځ د دزبندۍ اعلان د طالبانو او د افغانستان د حکومت دواړو لخوا شوی و، چې په وجه یې په دغه سیمه کې خلکو اختر په خوشحالۍ او په پرامن فضا کې نمانځلی و. دا لوی اختر څومره خلک په خوشحالۍ کې نمانځي به، او د دوی لپاره د امنیت چې کوم ګامونه پورته کړی شوي دي، په دې خلک څومره یقیني دي، څومره باوري دي، او د کم تشدد لړۍ چې په نږدې یو کې تیزه شوې ده، دغې به د خلکو د اختر د لمانځلو د اختر په لمانځلو باندې سات سر وي. نو د ډیوه ریډیو زموږ همکار ارباب محمد علی تاسو ته په دغې باندې د وایس آف امریکا راپور وړاندې کوي.
او دان کچیر تا دزو دزوی جنگونی بمان لوزی دماکی کیگی نار سڑے با پدار کی، او دغا اختر با پتول مسلمانان دو باندی غمی. نو دغا ویما چی دغا اختر کی ور بند اعلان وشی، دی حکمت نم خواهش کو، دی طالبان نم خواهش کو.
دا طالبان نن موږ د خایشت او حکومت نن موږ د خایشت چې ور بندو کی او روغ جوړو کې تیرې موږ د ستریشي دي جنگونو چې تمام د شهیدان دي ته نن شهیدان چې د خطر په خوشاله د انتحاري ور بند شي. دا موږ دوی ارزو د حکومت نه وادو طالبان نن ورونو نه چې د جنگونو تیرې بس کې د انتحاري ونه مونږ
سولې خبرونه خو موږ ډېر خوشحاله یو. خدای پاک دغه ورځ راولي چې سوله په افغانستان کې اوس، او هغه ورځې لپاره د موږ ډېر ارمانجن یو. موږ نه چې ټول افغانستان ارمانجن ده، ولې په دې چې ورځ کې څومره کسان مري دا ټول د موږ کسان دي، هغې خوا دي ګدي خو د افغانستان کسان دي.
افغانستان دولت رسول خبری تکینی او دا اختر کې باید اوربن اعلان کړي، ځکه دا ابراهیمی طریقه ده، دا مسلمانی طریقه ده، باید دا اختر مسلمانان دا افغان باید خوشحالی کې ولمانځي. دا چې دا پنځه سل کال جنگ تیر شو، دا اس موږ لا سلام نه وو
علی ګو موږ د سولې ډیر تګي، هغه ورځ موږ د خدای نه غواړو چې افغانستان کې سولې امنیت راشي. یو موږ د بدبختی ګوره د ورځې چې د ګمړ کې د زور ډیر ملکی موږ ټول د غم سره اخته یې، یو موږ هم اره اختر د غم سره یې.
په په اکثر اسلامي ملکونو کې د لوی اختر او ورځ د اتوار په ورځ باندې منځل کیږي. د پاکستان حکومت دغه ورځ د ګل په ورځ د منځلو اعلان کړی دی. په خیبر پختونخوا مردان ښار کې د اختر د لمانځلو لپاره او په دغه کې د قربانۍ د کولو لپاره ست تیاری روانې دي. د ډیور ریډیو خبریال ریاض حسین ګجرو ګړې سیمې ته ورغلی دی چېرته چې چاړې چاکوان تېر کیږي جوړیږي. نو راځي چې د ریاض حسین څخه دغه راپور واورو.
جی خبر دن کو دا وقت مردان ملکن جنیری سڑک گجرو گڑے کو لاڑی ماں اور اختر د قبانو دا پارا دل تم پدی مارکیٹ کے پرش کی اضافہ شوی دا خل کو تو وردو دا خل کو پختنے کو چی ابوی سے قسم تیاری نہیں ہوئی دی
زما جی ابد نوم دے دل تا زمون دا اس پنے کاروبار دے دا گجرو گڑے دا مشہور زے دے دل تا کہ مون دا اریو شی جوڑو دا اس پنے نخپل خلق خوجینن سبا خو بس دا قربانو روزی چڑی غواڑی انگیٹے غواڑی کڑی غواڑی دا سیخان غواڑی نن سبا جی دا دیر دیر زیاد لگا دا غیر دو دری ورزی دا اختر دا دل تا دا خپل لاس هنر دی خپل جوڑی گی دا اس پن سادر مون را غواڑو پیسل آباد نا لاور نا او دل تا جوڑی گی بس دا دیز دا هنر دی خلق خوخی دا دیر لر لر نرازی پنجاب نرازی بر علاقون خلق رازی بس دا خوخی علی ہے پنجاب نمون دا اس پن را غواڑو نیم پنی مریٹونو کے پرک را غلی دی نیم پنی مشیس گران شوی دی نو دا غی په وجه زمون په کاروبار باندې هم لګه سر پرې وته دي رش لک کم شوی دی خرص کم شوی دی ا مزدوری ته لګه کم شوی دی نیم پنی ملک اوس پنه کې پرک راغلی ډیر زیات مهنګای راغلی
ما هو جی نیازلی نوم دی او دا شکر مورو کلی دا غی نه راغلی بیر جی په ګجرګړې خو چې کم دی دا یو ډیر یو انډستریل ایریا دا په دې کې چې کم دی د ضرورت زندگی چې کم دی هر یو څه چې کم دی ته ملاویږي چاړې درته ملاویږي چاقوان ملاویږي دارن ذمہ داری چې کم غټ غټ سامان تریشلی شولې دارن چې کم دی نور لکه سونه د انسان ضرورت سیزون هغه دلته په ګجرګړې کې ملاویږي او خریټ باندې شي چړی چاقوانو کې دا د غړي چې لکه یو دی اوس پنه چې کم دی هغه خپل لګي او کم جی دے پائیدار دے کارم چی کم جی دے وقت دا پارا کئی او لکا خی دے کارم
امرا حمد گل لے او دا دے او جانڈے او ناخیل او نراغلی ما بڑا اتراغی او دا چڑے تا برگی مرد ہوئی او دام تیرا کول سبا بلا ورز کے خیری اختر دے او قربانی دا قربانی دے پارا چی دے انو ہر یوشی چی دے دلتا ملاوی گی کد خیمی دے پارا مشین میں کد ہر یوشی چی دے انو دلتا ملاوی گی پو گجرو گڑے کی
دکانداران وای چې د ګرانې لکبله د هغوی په کاروبار هم اغیز پریوتی دي او د دغه ګرانې په وجه باندې د هغوی گاګ هم کم شوی دی. د همکار ارشد مومن سره ریاض حسین وایس اف امریکا دیوا ګجرو غړې مردان.
د لوی اختر په ورځ د قربانۍ کولو څخه ورستو چې څومره ګندونه ځای پر ځای باندې پراته وي دغه ګندونو د لر کولو لپاره خیبر پختونخوا صوبایي حکومت انتظامات کړي دي چې ګینې دغه ګندونه دي د هر کور مخې ته کېښودی شي او دغه شان د دوی به بیا دغه ګندونو د پورته کولو لپاره خپل ټاکل شوي کسان درلیږي او هغوی به دغه راټولوي. د ډیور راډیو خبریال عدنان بیټنی د ډیر اسماعیل خان څخه په دغه باندې د ځایي چارواکي سره خبرې اترې کړې دي. دغه راپور تاسو ته پام راګرځو.
احسان الله مسعود چیف ایگزیکٹو افیسر ڈبلیو ایس ای سی ڈی خان دمیش عید موقع عوام تازہ ریکویسٹ کر چھ مہربانی ہو کس دائے چھ دمیش کیم پائنٹ سی چھ چیر مش گان اچھا وی تو سوا تا چورا گان بالو دو جناور ول اچھا وی سائے دمیش کا سن رودری می آو تو سنا چھ گاوی انشاءاللہ دمیش چھ کیم کا سن دی دغه مش چھوٹو کینسل کڑی دو دے ای درے رے جو مسلسل دا چار کو او چھ چپ پر گان چگ نوی دو مسلسل چار کو بکلا عید موقع وی دا دمیش چار دے صفائی ولا او تو ستا بدل لگی چھ پستر عید چھ دا پرابلم رو جی چھ پستر عید چھ دنا جناور گان بالو وی یا دغه گان نا بیا مختلف قسم بیمار جوڑی جی صوبائی حکومت کو کلیئر کٹ سے کلا عید بھی دا انسٹرکشن دی جتو صفوی خیال ہوتے سائیں خوب دا سے پرابلم مشتہ دار ہو درمی صفوی ہونا چاہ کم خال دا اگان نالے مالے دا گرہ چاہوی خو مخصو دا پرابلم ماتی دا کہ سرو بیگ میک نیوی دور تا مشتہ کلائی دائی چے چورا بیگ دی خال کو تا انشاءاللہ مش بیگ زبر کاوی چاہ تے ورکاوی چاہ شار سے کم تانگ لیارے دی گالے دی واتا انشاءاللہ مش موٹر سائیکل لوٹر پر ذریعہ بنے گان چاہوی خوب دا سے دا گدو چے مش کم کنسرن اس پر ٹرون دی دا یہ نمبر میں پر فیس بک ادھر کری دی تو پروگرام پر تربنی تو سر شیئر کا ہوا دا سے کم کنسرن اسپیٹر چپ پرابلم تو سدھا کا سارا کنٹیکٹ کرائش ہے او دا شنه ادا کلیئر کړ دو چې می سره دا تا اون وکړه چې بجای دا چې تاسو د نالې ته غان ورساوي سه دا چې کمپاین دی واته چا وسته کا واته نه سه چا ولې چې دا کیم په سر کو رو باندې مختلف ډزبین کنټینر یې تاسو واته یو نه د مشکاتو نه شاله خو دا شنه نه پرابلم دا و چې کوئی مش خپل خوشولي و کی خپل قرباني و کی خدا چې چورا غان یا مش پر روډ ته بوسا او چای په غالې ته بوسا یو نه دا پرابلم مو چې چا کیم نور خال دا یو نه تکلیف نه جوړ شي دا نه یو کیسم کیسم بیموره په لاو کیږي او د نه علاوه چې دا کیم بی دا تافون دا نه خطرانه وي دا شندنه مش داسه کړی دي چې کیم بیگز دی بیگز تقسیم ای دنه علاوه مش ډور ټو ډر چې مش کیم الکار دی لکه په سیټی شندنه یو سی 1 دا یو سی 2 دا یو سی 3 دا یو سی 4 دا واته د مش الکار درینی په ذریعہ ټریکټر په ذریعہ اورډر د کور د کور نو ان شاء الله سامان دی دا وخلی او چې کیم خال داسه دا چې واته نو درینی اپ مین روډ یا چاوه شین شاده مش کا سون کا بانی روډ دا مین روډ چې کیم د مش حدود دا ډبلیو ایس ای سی سرکولر روډ دا کټا پاډا کیم درا د مش سره دی واته د بار غانا چاوه شی یو مش کا سون ان شاء الله وخلی مہربانی قربانی بارہ بجے تین بجے کنسنٹریٹر تقریباً آ گام چونکہ دائی ڈمپنگ روم تا چکر شموٹ دا ایوری و تنہ کلومیٹر وی دا زا عوام تا کچھ مربانی دا وکسای چھ گیارہ بجین عدد بجین آوال آوال تس قربانیان وکسای پتا شوی تس مشتا سون تس تو سونی وی
جنبی وزیرستان خو تاسو خپل غزی او سیدن کی خو تاسو اگر کنسرن خونه یو خوبی آم چھ آل تخلق اختر کوی دی اختر چکم گند وی
په کابل ښار کې د لوی اختر پرانیز دی کېدو وچه میوې چې کم دی نو هغه ګرانی شوې دي. د ډیور ریډیو خبریال حق ملوان په دغه باندې تاسو ته نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې د لوی اختر نه یو ورځ مخکې د کابل ښار دی وچه او تازه میوې په مارکیټونو کې ښاریان دي بیلابیل توکو پر رانیولو بوخت دي. د کابل ښار اوسیدونکو سید رقیب له ډیوې سره په خبرو کې ویل چې د تیر کوچني اختر په پرتله په سګنۍ لوی اختر کې د وچې میوې په قیمتونو کې زیاتوالی راغلی.
اختر سودا دے پر اگلے بادام و پستہ دا وشان لگ لگ مخس تو لگ سے کمبو تو اگلے پر بیار اگلو ممیز و چارمس پستہ کاجو کشمش بس دا وشان قیمتوں زیاد دے او دا اوغت مشکل دے.
د کابل ښار دی وچې میوې پلورونکي حاجی عبدالغفور دی ویته ویل چې په وچه میوه کې ګرانۍ دوی نه دی راوستي بلکې دوی هم سږ کال وچه میوه له تجارانو په ګرانه بیا اخیستې ده.
خبر په قیمتي سي مخ قیمتي نه راولو قیمتي څه دل بالا جاي ده تجار نه مخ دل داخلو خپل نه راولو فقط قیمتي له غلط قیمتي څه دل قیمتي غلط ارزان څه دل ارزان نه فقط کشمش ارزان څه وي دي نه خود ارزان څه وي دي نو ټول شي مکمل قیمتي دي څه قیمته ده کاجو قیمته ده مثال خبره کیلو کې 500 روپے جک څه وي دي.
د اختر لپاره په کابل ښار کې د تیارو جامو په پلورنځیو همدارس د قربانیو د حلالولو لپاره د وسایلو پر نیولو د خلکو ډیر رش جوړ دی.
زه لوګر نه راغلم روز جان همدغه سرور جوړ جامې مې غستی دا مې خپل ځان د پاره ورور د پاره او ماشومان د پاره ولا خو بس د سیو خی غزان د پاره 2500 او ماشومان د پاره سل یو سل شل دا د غټ اختر په ورځ د پاره غست
ولا ورور اختر خو ان شاء الله سبا د چړې مر تر وړي نو هیلته تیرې شي دا اوس نو ټایم نه وخت راکې شپېلا سیول اوس بجې ټایم راکې دی باندې مرشت غریبان.
کابل خریانو په داسې حال دی لوی اختر لپاره چمتووالی نیولی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش نن د خبری کنفرانس پر مهال وویل چې د اختر د لمانځلو لپاره په ټول افغانستان او په ځانګړي توګه په کابل ښار کې دفاع وزارت په همغږۍ ټینګ امنیتي تدابیر نیولی دی. چمتووالی نن دی عرفی لومړی ورځ دا وټاکل شوی چې د نړۍ د یو شمیر هیوادونو په ګډون په افغانستان کې سبا د یک شنبه په ورځ د لوی اختر لومړی ورځ ولمانځل شي. حکمل صدات ڈیو ریڈیو افغانستان.
د پشکال بارانونو سرته د رسیدو سره سم په پټو کې چې کوم سبزیانې وي کوم فصلونه کرل شوي وو په هغې کې عموما د سبزیو چې کوم فصل دی نو هغه په ختمېدو دی او دغه شانته کې د هغې بیې که څه هم راغورځېدلي دي خو د اختر را نږدې کېدو سره د ځینې سبزیانو بیې پورته شوي هم دي. د ډیو راډیو خبریال ملک وغاس په دغې باندې بازار کې ولاړ دی او د دکاندارانو او د عامو خلکو سره خبرې اترې کړې دي. تاسو ته وړاندې کوو.
د پشکالی باران نه پس ډېرې سبزۍ په کمېدو دي چې موسم یې هم په ختمېدو دی خو بیا هم ډېرې سبزۍ ارزانې خو د غټ اختر نږدې کېدو سره چې د پیاز ټماټر په طلب کې اضافه شوې ده ډېر ګران شوې دي چې یو خو دې وخت کې صرف د افغانستان نه راځي چې ډېرو کرایانو سره په ټولو شنو سبزو کې ډېر ګران شوې دي. پیاز په 1000 روپے او ټماټر په 100 روپے کیلو خرڅېږي. سبزی منډی او ریڑے والا محمد عثمان وای
دا ټول غریب عوام دي دا هر سړی 400-500 روپے رو دیاړي دا هغه ټماټر نن 85 روپے کیلو دي. دا د سو وجه ګران دي دا د موستا د وجه ګران دي ځکه چې دا سړی کیلو لګیا دړې وړي پنن وال ټماټر 100 روپے کیلو دي او پیاز 100 دي. دا د کابل ناراضي پوه شوې او دې سره د نورو علاقو ټماټر راځل هغه ختم شو او صرف د یو واحد د کابل د علاقې ټماټر دي.
فضل وهاب وای چې دته هم ویلې دي چې پیاز او ټماټر ډېر راوړه خو نور دې سوای
راغلی مالا ټماټر او خاص کر پیاز ځکه چې اختر کې دا ډېر زیات استعمال لدی وی کنه دا نور سبزی لګي خدا کم لګي چې سونه ټماټر او پیاز لګي او را ماته خو چې دړې ټماټر راوړه دړې پیاز راوړه خدا پیاز هم په 80 روپے کیلو دي او ټماټر په 100 روپے باندې کیلو دي. چونکه مسله پاکستان کې دار چې کم شي لکه دا مانګ زیات شي نو بیا دا غیر ریټ زیات شي.
یو بیپاری سیراج وای چې پیاز افغانستان نه راځي خو د گاډو خرچې په زیاتې شوی دي ولی چې په گاډو کې په زیات وزن هم بندیز لګولې دي
افغانستان نه راځي بس یې خرچې مرشي په ډېر راځي کنه کرایانی دي اوس گاډو ته دا جوړ کړل دي مسلې دونه مال بروړې دونه بنر وړې نو غټه خرچې په راځي او ولته په خرچې زیاتې دي دل ټیم په خرچې کیږي او بس د دې ځای ارزانی او بار د بار مالونه بیا ګرانی.
کچالو په سبزیانو کې ګران دي چې په 30 روپے کیلو دي او په نورو شنو سبزو کې بنګلې کدو کریلا باتنګړ او شنه مرچکی په 40 روپے کیلو دي چې د اغستو یې سوک نشتا ولی چې د غوخو اختر د ور پنا دي. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ڈی 1 نیوز پېښور.
د خیبر پختونخوا د اپر دیر یا د بره دیر چې کوم د کومراټ سیمه ده دا د خایست سانی نه لري. دغه سیمه کې که د سیلګرۍ لپاره ډیر ځایونه دي نو دغلته کې د دغه سیمې فصلونه بالخصوص سبزیانې هم په ګرانه بیه باندې خرڅېږي او په دغو کې بیا الوګان چې کوم نړیوال مارکیټ کې هم ځای لري او د ډیو رډیو خبریال مدثر شاه دغه ځای ته ورغلی په دغه باندې یو راپور تیر کړی دی او ریدو د ستاسې پام راګرځو.
د خیبر پختونخوا د پورته دیر کومراټ او تل سیمې کې یو خوا د دنګو غرونو پاکو شنو اوبو دریاګونو او چینو او ښایسته دیارونو او نخترو اونو لپاره شهرت لري او د سیلګرو د تفریح ځای دی. نو بلخوا د دغه سیمې فصلونه لکه بنګوپی مټر ټیپر او په خاصه توګه آرګینک یا په قدرتي طریقې پیدا کیدونکي الوګان بیا نه یوازې د ملک دننه بلکې خارج کې هم زیات خوښیږي. دغلته د سیند په غاړه خلکو د الوګانو لپاره پټي جوړ کړي او هم په دې بخوار کوي او یو کاروندګر سمی الله ډیوته وای دا قسمه الوګان ډیرو کم ځایونو کې کیږي.
زمونږ ځای کې کیږي دا الوګان ٹھیک شو او دلته د خواري هم ډیر دی او مطلب دا بار ملکونه تمځي او دا الو بل ځای کې نه کیږي سواد کې کیږي او تل کې کیږي بس دا دوه کومراړ کې کیږي.
زیاتی شل پنځویش کال وړاندې به دا ځمکه شاړې پرتې وې، خو بیا پنجابیان راغلل او موږ ته د الوګانو د کر چل وښودو او اوس د زرګونو خلکو د آمدن ذریعه جوړه شوې ده. او دا بل کروندګر اقبال حسین وایي، دې ته موږ کیمیایي سرې نه ورکو، البته د مرضونو نه د بچ ساتلو لپاره یو ځل دوه سپرې کوو، خو دومره نه لکه نورو سیمو کې چې کېږي.
موږ جی ډومبي چې دا وکړو نو دې بیا اوبه ورکو، ډومبي د ګوټې خاورې لکه مثال نه لکه اوس خاورې سړی چې الوګان نه پاس راړي دغه کوي که نه پټي ہے هغه وکړو، هغې نه بیل بیا د هغې نه پاس بیا موږ ګوډ وکړو، دغه وکړو اوبه وکړو، د هغې نه پاس بیا اسپرې دي د دسو تقریبا پنځه پیرې موږ دې له اوبه ورکړو، د هغې نه پاس بیا موږ دې له اسپرې ورکړو، چې بوټي له اسپرې ورکړو نو د هغې نه پاس بیا موږ ختم بیا هغې نه پاس بیا هفته نیم بیا لس ورځې پاس شل ورځې پاس بیا موږ وباسو.
نو ځکه دا الوګان صرف د خوراکونو غټو ادارو ته ځي او بولی زیاتره د پنجاب ګجرانواله ښار کې کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا د زراعت د محکمې د 2013 سوالسم د شمیرو تر مخه د اوړي موسم کې د پختونخوا په 1,15,000 هکتار ځمکې الو کرل شوی او 2,100 ټنه پیداوار ورکړی و او په دې کې 1,500 ټنه د پورته دیر الو شامل و. د غرض سپرلي موسم کې 1,600 ټنه الو پیدا شوی چې په کې ابتاباد کې 1,375 ټنه او پورته دیر ضلع کې 1,60 ټنه الو دې شامل و. او د زراعت د محکمې ډایرکټر جنرل محمد نسیم وای، موږ هڅه کوو چې په قدرتي طریقه دغه الوګانو پیدا کولو کې اضافه وکړو.
کله ته قدرتي طور باندې اوبه ډېرې دي او زمکه چې کوم نه زمیدارو ما موږ ورته د غور کو تربيت ورکو زمکه موږ کری، نو زمنګ پلان دا دی چې دله پر موږ زیات تک نور زیات نمایشی پلانټونه وکړو، زیات زمیندارو ته تربیت ورکړو، او چونکی دا بے موسم سبزیانی چې کومې دي ریټ هم لري جاتی بل تقبل ارګینیک زیدل تک اته زیات پیسټیسایډ شو یا فرټیلایزر شو دا کاد ماده اته زیات نه استعمال کیږي، نو هغه ارګینیک دا ډیر زیات په ډیر قیمت باندې چې مارکیټ کې د حقیقي دا خرڅیږي.
خو کاروندګر بیا ګیله کوي چې د شرینګل نه تر تل کومراټ پورې سړک بیخي خراب دی او دی خپل الوګان بهر لیږلو کې ستونزو سره مخ کیږي، او کو حکومت دغه سړک جوړ کړي د دې پیداوار کې به نوره اضافه وشي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
ګران خدای مردون کو ورت اف ا ګرل یا د یوی جنۍ اهمیت په مشره یا ټولنه کې په دغه نوم باندې چې کوم سلسله ډی وی ریډیو شروع کړی دا، نو 13 ورځ موږ تاسو ته د انډونیزیا د یوی پیغلی د جون کیسه وړاندې کړی و. نن موږ د کورد سیمې د یوی پیغلی کیسه تاسو ته وړاندې کوو. د راځي چې دغه ته وښو.
زما پلار د کورد ملی عسکر پیشمرګه و او زموږ کورنۍ په مالی توګه نیستمنه وه. زموږ په کور کې 4 ماشومان، 3 انجونه او 1 الک و، ځکه ما د ځینو زمواری په خپل سر اخیستو فیصله وکړه. ما نه غوښتل چې په خپل کورنۍ بوج سم. ما د کار ترلاسه کولو لپاره ډېری هڅې وکړې، خو څه قسمه دنده یا کار مې نه وموندو. او بیا ما واده وکړو، ولې چې زما فکر و د واده وروسته به زه خپلې زده کړې ترسره کړم. ما ګڼل چې زما خاوند به م په دې لړ کې مرستې وکړي او زما دا ګام به وستایي، خو د بده مرغه هغه داسې ونه کړل. هغه به زه ډېره زیاته ځورولم. ما خپل د واده لایسنس یا نکاحنامه د خانکین ضلع کالار عدالت د بندې څخه ترلاسه کړه، چېرته چې د کوچني عمر د نجونو ودونو ډېر په اسانۍ سره منظوریږي. په ډیر کښنی عمر کې موږ ډیر لوی ذمہواریانی پر سر کړو. دا ډیر جالب وي، ولې چې څوک نه پوهیږي چې د خپل عمر په ډول رویه وکړي، که بیا د ماینه په ډول او یا بیا د مور په سیر. په عامه توګه د شرارتونو لپاره یو بیل وخت پکار وي، خو چې کله څوک واده سي ماشومان وي نو بیا د نورو خیال ساتي. د طلاق څخه وروسته زه ډیر سختو حالاتو سره مخ شوم. هغه ډیر مشکل وخت وو. زه د ذهني فشار لاندې وم، ځکه مې عادي ژوند نسو کولای. زه به ډیره وېرېدلم او پریشانه بوم چې خلک زما په اړه به څه فکر لري. په دې تنګ نظره ټولنه کې خلک طلاق شوې مېرمن ته ډیر په سپک سترګه ګوري. د خپلو تکلیفونو کمولو لپاره مې تھیټر کې اداکاري پیل کړه چې خپل مهارتونو ته وده ورکړم او با اختیار سم. ما په یو شمیر میلو او نړیوال غونډو کې برخه اخیستې او د ښه اداکاري په لړ کې ما جایزه هم ګټلې ده. دوی میاشت وروسته ما په بغداد کې یو مهم کردار ولوبوو چې را سره د یو شمیر هیوادونو لکه ایران، مصر، قطر او عراق برخوال ګډون درلود. زموږ ډراما د سنجار سانحه او د یزیدی انجنو په اړه وه. دا ډراما ما د خپل استاد ښاغلي اونر په مرسته لیکلې وه. ټولو زموږ ډراما ډیره خوښه کړه او وستایه، او ما ته په دې لړ کې د ښځینه ښه اداکارۍ جایزه هم راکړی سوه. زه د ټولو مور و پلار څخه غوښتنه کوم چې د خپلې لوڼو دي د 18 کالو څخه په کم عمر کې نه ودوي او نه دي هغوی دې ته پرېږدي چې دا ډول فیصله په خپله وکړي، ولې چې په کوچني عمر کې کچا ذهنیت سره څوک هم د خپل راتلونکي لپاره ښه فیصلې نسي کولی. یوازې هغه وخت مور و پلار خپلو لوڼو ته د واده د فیصلې اجازه ورکړي کله دوی 18 کلنی سي.
گران خدا مردم کو وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو ٹی وی دا یو ستا خبری خبرونه هم په دې ځکه پای ته رسیدي. تاسو ته خوش په غواړو، خا دوا باد وسی او په ایڈوانس کې ټولو ته دلوي اختر مبارک دی. الله فمان.